السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري. دا چې په دې اړه د کرکټ مبصرین څه وایي په دې اړه درته راپور لرو. دغه راز به په افغانستان کې یو بل راپور کې واوري چې په افغانستان کې ګڼو خلکو په شور او ځواک د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ تاریخي بریا لمانځلې. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریزه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېمه ناسته چې ملګري ملتوب کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانی ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلی د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړې پوړې کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لک تر لګه نه تنه د وو تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون وژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لک تر لګه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی یې د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په سبان دی نه اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوي چې هیڅ لوبغاړی اوټ نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یو بل لوبه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ د ماخام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنگلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنگلاديش په ښه توپیر لوبه وګټي نیمه پای لوبه ته وتلی شي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري. د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان سبا له بنگلاديش خپل لوبه وګټي او نن استرالیا هند خپل لوبه بایلي، نو د دې چانس شته چې افغانستان نیمه پایلو بوته لار پیدا کړي. تفصیل له سفیو الله سانګزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لاپسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړې چې لومړی په هند بایللې، خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلوب او یا پایلوب ته ډیر نږدې دي، خو په کار د چ ټیم لا پسې زحمت وباسي.
فائنل ګور دمر لري نه ده دا غس کې ته موږ ماته ورکو شو چې نه هم نمبر بیٹس نه نه سر آل راوند بران دي ټی ټوئنټی سپیشلیست دي، خو سره په سره دومره دا په چیرته موږ په ذهن کې دا واچو چې راغله د شته یم او ان شاء الله ځم با دینه په غیب نه دا ټول دا به را دی چې ورته چې موږ فوکس شو کنه ورغه نه کی زو کوم نه خلاص دا په کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ زموږ چې دا بنگلاديش سلیبریشن بخاله کا هغه د پرې ده مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دای چې رامون بس ورته نه مون د بل استرالیا ورلد کپ نو مون چې ریل ورلد کپ نیو چت کړه هغه درغه پرې ورلد کپ ورلد کپ نشته.
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلې او ښه اوسط لري. نیمه پایلوب ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوي، خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دېخوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات
چیرته آسٹریلیا د هند لوبه وبایلله، موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوو انشاءالله. خو آسٹریلیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په آخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي، نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درس منډې د سیدیغې په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو، یا شپاړس اورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کو سي هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاکه.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبېږي او د دې چانس لري چې نیمه پایلوب ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مه پای ته رسیږي، تر دې دمه یوازې شپږو لوبو څلور ګټلي او دوه بایللي. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل، خو له ویست انډیز ماته وخوړه. په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه، خو د استرالیا لوبډلې ماته کړه.
اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي، نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پایلوب ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زوک سره ولمنځل شو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمنځله. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کوم د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ ورشې سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به نه خره خدا پاک ورحمه نه مې چې هم غټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړهونکي احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسم کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سورېدلای. بل نرس چې افغانستان په ډېر وتوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلي ته ماته ورکړي، نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واد چې تیر کال سیریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې بخښ زیات هلمند دی چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درس سات له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د کیمیا مضمون پکې تدریسيږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاګ د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلي وخت یې نه وي، هغه هم خره نه وي چې نیمړی اسولي. پیانو ستای و دای لبشو ول وی ته پیانو یا کری پیانو څو کناس سی یو سی هغه وای په دمه را زختم زو لا کما مری زی د شابسی صاحب په کما کې به د اعلان وکړي ته د دې وای دا د وطن د وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې اعلان چې نکړي په اول مر کې سره ته مری څخه و نه خو بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نو مرته وای ول لبشو وای چې د مرګ کې مشتراوري مزنه څپوک.
بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخواسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پریښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پریږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی دن له درد مړ کیږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي، دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم، د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړي ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پانتون د طب د پانځي ماسله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلې معیار سره مه هم مرکه کړي نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل له مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامې تر مېسته کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لرې تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمنې دپاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحی مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 9.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوترون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلي د لوته چې یو اصلي دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسې وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په د سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو اوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شي دي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي کمپنن د سیستم جوړونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادیږي متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کې ماده محلل یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چي د دې له دوار سره د وو مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کې دای شي له بیل بیل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبی کچ په محلول کې وټاکل شي لکه د بوري او په یو ساده محلول کې د مادې سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کون کې محیط محلول او حل شي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کېږي او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې توته کېدای شي په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي په حل کون کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حسابوم کړ چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي یو نارمالټی غلظت چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 1.5 ګرام او درنګ راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فل د فورمول د وځ کول څه ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس ته راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره په مثال په ډول که چیرې په یو نوی 20 ګرامه ګلوکوز چې 600 ګرامه اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي، نو د ګلوکوز فارمول پوهېږو چې C2H12 دی چې د ټیم کتله لاسته راوړي 188 ګرامه پر مول کېږي، رقم شوي 90 ګرامه مول دی. همدارنګه دا بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوړو چې 0.6 کیلوګرامه کېږي په فارمول کې وسپېدو وروسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر 20 ملی لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت لرونکي دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی. او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدرو اکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 25 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرامه کتله لاسه فارمول کې وځي کېدو وروسته 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی. یعنی مثال که چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دی. چې فرمولې عبارت دی 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري، چې فرمولې عبارت دی د حاشیه مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزن فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرامه پلس مول 30 ګرامه اوبو کې حل شي، د ځکه شي محلول د مالګه او اوبو مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.2 او همدارنګه انډو کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګه او د اوبو مولي برخه د عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلې چې د هغوی څخه دا ثابت شو چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه کند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدی د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چی بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولو څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس په 1980 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي، نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه، منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانس الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانس الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړې دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصر د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصر فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمول عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، دغه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې ته وایي، ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه چې دی، مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کې، د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي، او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي، کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
له درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه